په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا مسله څېړل شوې چې آیا روسیې په افغانستان کې رښتیا هم طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی دی. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای لسمه. په پیل کې له صفی الله ستانک ځینې خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکایي هوایی ځواکونو یو پیلوټ پر مخکې لدی چې د افغان هوایي ځواک ا نوشت سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. په افغانستان کې تیر څلېرویشت ساعته 268 کسان په کرونا اخته شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. پوره خبرونه. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک ا 9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څیړنې لاندې دی، خو لومړنۍ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. دا الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و، بګرام هوایي اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یو الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر څلېرویشت ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمېر له 4300 کسانو اوښتی دی. دغه معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې 14 کسان په تیر یوه شپه ورځ کې مړه شوي چې ورسره د مړو شمېر 911 ته رسېدلی. د هغو خلکو شمېر چې ښه شوي دي او درملنې شوي نږدې 21000 ته رسیږي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي چې له امله یې په دې لار د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال کس وژل شوی. د شونکړې سیمه د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي. پرون د پکتیا چارواکو هم تایید کړی و چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورتر اګنیس کالامرات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د هشتو شعبي له یو قمندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورتري راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم روڼتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځاني دفاع د حق استفادې تر سره کړه. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګون امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. په بخښنه ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له عملی شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د تهران لویدیز ته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د عرب دولتي تلویزیون او مهر خبري آژانس خپاره کړي وو. عرب راپور ورکړی وو چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې. په راپور کې د چاودنې په اړه جزئیات نه ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې مخکې هم څه باندې لس ورځې د تهران په سینات هر روغتون کې چاودنې شاوخوا 40 تنه ووژل، ورپسې د نتانس په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ترانسپورت وزارت دغه هیواد د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای د الوتکو مستقیم پروازونه لغوه کړل. دا کار ځکه شوی چې ویل کېږي د پاکستاني پیلوټانو د اسنادو په اړه اندېښنې موجودې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت ویاند پی آی ویاند عبدالله خان دغه موضوع تایید کړی او ویلي دی چې د امریکا د دې پریکړې په اړه یو ایمیل ترلاسه کړی. د امریکا د دې پریکړې علت د یاد هوایي شرکت د خوندیتوب او د پیلوټانو د اسنادو په اړه شته اندېښنې په ډاګه شوې. او په ایټالیا کې دا ورځې په آزاده فضا کې سرلوڅي سینما پرانستل شوې. اسوسییټډ پریس اژانس ویلي ایټالیا کې چې د کورونا وایرس په خاطر سینماګانې تړلې او په ټولنیز وطن جدي ټینګار دی، خلک په موټرو کې یو سرخلاصې ځای ته ورځي او هلته فلمونه په لوی سکرین ګوري. الیسیا ټومی چې د فلم نندارې ته ورغلې په دې اړه وویل:
Sicuramente questa è un'esperienza nuova almeno per noi giovani perché
da waqan yow nawi tajruba da mung zwano khalko kala ham da sip motor ke nast blue screen film no katale zadi cinema sakht chawqi wom aw har awraz aw unay wartlam rum ta nigdi pa ostia kharguti ke da sarluti cinema malik joseph chatluri wai da dui sarkhlasi cinema patol europa ke sara na lari italia aw hispania ke da urustai somia shti da coronavirus pa khatar pa corona ke saro khalko yow nim waqt lakadkay aw barando sazuna gagawli aw gadawi kadi so khabgan ورونه لویګي. په ایتالیا کې څه باندې 2,200,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 15,000 کسان مړ شوي.
تاسو ازادي رادیو ته وژیست. ایا روسیې رښتیا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلې وو؟ د امریکا دفاعي چارواکو پرون په دې اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل. ځکه چې ویڅ په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د کاندید وزیرانو لیست ولسی جرګې ته واستول شي. دا به اصل کې دی چې د دې جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس سخت سیوی
چې دا چې راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې وېره نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
په میدان وردګ کې نه امنیت زیاته سوی
عام ولس غاک هر طرف ته دغه هيله امید دغه د جنگ بس کې هر کور کې جنازي هر کور کې زخمیان هر کور کې بي تعليمي له حد زیات ده.
په یو په زړه پوری راپور کې دا وری چې یو 15 کاله په خو په همدې میاشت کې انسان د اول ور لپاره پر سپوږمۍ پښه کې شو ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې ورده سي. د امریکا دفاعي چارواکو پروند کانګرس ته بهرنۍ اړیکې کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنه ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام ټاکلی وو. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې وسو چې آیا د راپورونو حقیقت لري او که څنګه. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یو وکړه چې پینټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکړي. د وویل ک دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکړي، مګر به نو ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استیمایا غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنه وشوې چې پر اساس یې ویل شوی چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی وو. دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واغیدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پانه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپین مڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغه انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان راپور مو اورید. په داسل کې چې ټاکل شوی تر اتلونکو څو ورځو حکومت د باور رای اخیستلو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهادې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې نږدې شلغړي په کورونا وایرس سخته سوي دي. د جرګې ځینې غړي وایي چې د دغو وکیلانو شپې شمیر د پام وړ دی او ممکن پر نصاب هم اغیز ولري. جزئیات له ناجی صفی څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغې جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړیو ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغیز کړی. د دغه جرګې غړي نیلوفر جلالی کوفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر وطن له سورزو راهیسې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښنې لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغیز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او دریو نه وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کړو خیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا وایرس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا تحقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کورونا په ناروغي باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوم چې فضل د خدای چې دوی صحتیاب دي او مطمئنن دوی په ځینو جلساتو کې ګډون هم کوي، اما په مجموع کې د چنار راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې ویر نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
د ولسی جرګې د درلنشا مشر قادر ازاسی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې سل کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کورونا وایرس د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلي عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست هر کس سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري هم یو شمیر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوی دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي نومان وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د پاور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا وویل چې د جرګې له 15 تر 16 پورې غړي په کورونا وایرس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا وایرس له کبله د ولسی جرګې 15 تر 16 کسانو پر غړي په کورونا وایرس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کیږي او اته عمومي تالار هم لا د نصاب لا نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچېرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 268 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 120 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 30,000 اوښتی چې له دې شمېر 901 کسان مرشوی او نگ دی یه ویش زرطری روخ شویدی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په میدان وردګ کې د نا امنۍ او زیاتېدو ولسی خلک او د ولایتي شورا استازي اندیشمن کړي، خو چارواکي د امن ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوسټي سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنورته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دوه تنه اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونه کې ډیر زیان هم ملکی خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده، او پر لپسې د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قمندانان اوونونه ولي هلته پاس په کورونو کې لګي ملکي وګړي زیات په تنګ دي، ماشومان شهیدانېږي، ښځې شهیدانېږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګرېوان.
عام ولس غږ هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنگ بس کړي. هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده، او خلک نور له نیستۍ له هر څه نه دي دونه په تنګ لکه له دې جنگ نه چې خسته دي، او په خپلو کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نشي کوای. ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین همدغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازې هي او د چا جنازې را روانې دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د مونږ ولس تر دا اوسه پورې همدغسې ادامه لري، او که الله پاک دې وکړي چې نور صلح وسي له دواړو طرفونو همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې شوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته نامنې ده، او خلک هم ورسره په تنګ دي، د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وای وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب شي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګ ولایت د مقام مسولین هم منی چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوسټې جوړې شوي.
د ورته ګلات کې اکثرت پوسټ مګنیو چې کړی دی نو هم دغه څوم ده نه چې حرکت لري. دوی د مخنیوي په خاطر باندې د مخول صلاح په ځای او د جلري ټول صلاح په تاسو په لار باندې د نه دغه کې دي حرکت په هغه ته مونږ دې سره نه پوسټه اکول دي ان شاء الله ولسم د ډاډ ورکو چې موږ پوسټو پرستون کې دا مونږ دې ته ډاډ منام جوړیا برابر کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښه کې زیات کړی دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول شوی دي.
د نه امنیو دوام د افغانستان په زیاتو سیمو کې د بیارغونې د پروژو مخه نیولې ده. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې ځینو ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي ورکول سوي دي. احسان آریان او نور جزئیات.
د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسولینو له دې عمله نیوکه کوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي پلي کړي. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وای
نادر شاکوټ کې پوسپیرا کې پاین زمان کې په دوه مونده کې د انکشاف په دهات له طریقه بخي کار نه دی شوی. دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي، او هغه پروژه هم چې تر سره شوی دی نیمګړتیا ولري.
دای محدودیتونه لري، لکه د مثال په ډول د سړک لپاره د شرط ده چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې بعضې کلي دي چې هغه کرنیز ځمکې نه لري او برق او د صحي اوبو لپاره ځمکه نه شي ورکولی، ځمکې قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د ریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي راډیو ته وویل چې د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکارۍ او د نه امنیو له امله ونتوانېدل چې د مرکز او یو شمېر نورو ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلي کړي.
په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ستونزو او همدا ډول د خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو انډول ویشلی دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چیرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چیرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دوامنده، سباری، باک او د یو شمېر نورو ولسوالیو ځینې برخې په خوست کې هغه سیمې بلل کېږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمېر پروژې پکې پلي کېږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارده او 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 214 پروژو کارونه بشپړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران د لوړ پوړی قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني بللی و. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د پرته له محاکمې وژنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورتري اګنس پالمار د راپور نتایج یاد کړل. مایک پامپیو وویل چې امریکا پر ایراني جنرال قاسم سلیمانی د حملې په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلی دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړی چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې. دی وویل چې د جنوري د 3 په حمله کې چې ایراني جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی وویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی وویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه سوه او دی په حمله کې ووژل سو. خو پامپیو وویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل سو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز وویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوي کمی سي. د امریکا په وینا سلیمانی له کلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤول و، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولي. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د 6 کال د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر یو نظامی اډا د بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کلمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدی چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر و، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر و، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل سو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل سو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان سول.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه وکړه. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شوغلې دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو درېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیون روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیون له حکومت غوښتي دي.
اوس لدی مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت شولې دي. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نو عبادت خانو د ټیکس ورکوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتي ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځای مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولای، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت درینیم کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 24 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کې خوده. خدغه کار تر هغه وروسته ودرید چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو په اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خښتي وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودری پرویز الهی د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې ویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوی مندرونه جوړ نه کی. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کی. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل یو غړي مولانا عبدال اکبر شترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکو موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر مو فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواک حکومتي اداره ده چې د پیچلې مسایلو د حل لپاره حکومت ته سلا مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړولو شي او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سایټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملک کې 132 مندرونه او نږدې 600 وړې وړې عبادت خانی موجود دي چې په وینا د دوی د خوښه 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافی نه دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو 50 کاله په خوا په همدې جولای میاشت کې انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شو ده. له هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. عصمت څاروان او نور تفصیل.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لري دی او د سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزلي هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمزکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید شپږ ویشت میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمېر ساینسپوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستور مزلي باید لومړی د زهرې مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهرې د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار راڅرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کربیرانین چې د دې طرحې یو طراح دی رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهرې تیریږي. که څه هم لومړی زهرې ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهرې له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. له بلې خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبوره نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره یو نیم کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي، بلکې د دې پر ځای به دوی لوی میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفاده بیرته مځکې ته راشي. هغه ساینس پوهان چې د زهرې له لارې مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهرې په لاره کې ستور بیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي په اسانه د هغې تګ لوری بدلیدای شي او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځېدای شي. دوی وایي چې زهره په خپله د لا زیاتې څېړنې لپاره په زړه پورې سیاره ده او فضانوردان د دې سیارې له مداره د تیریدو په مهال هغې ته د علمي څېړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ.
خبرونو لنډیز د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه د بغلان په دوشي کې ولویږي ځان د پراشوټ په وسیله ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 3,00 اوښتی دی. د مړو کسانو شمیر بیا 901 ته پورته شوی. افغان پوز وای د خوست ولایت په موساخیل ولسوالی کې 9 وسلوال طالبان وژل شوی او 9 نورې ټپیان دي. د کونړ چارواکي وای تیر ورځ سرکانو ولسوالی کې په ډرون برید کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د جنوري په 3مه د امریکا د برید ننګه وکړه او د تهران لویدیستنن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندلی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي په ندلی ولسوالۍ کې حق زحمه استادانو ته دولت روسه پر ماشونه نه دی ورکړي. خان محمد اسلامیار له ندلی لیکلي چې روسیې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعامونه ورکړي وي نو پاکستان او ایران خو هم طالبانو ته وسلې ورکړي. امریکا ولې د دغو هیوادونو پر ضد اقدام نه کوي؟ بشری حبیب زایلی کې باید افغانان کورونا جدي ونیسي. دغه مرض په ټول نړۍ کې د مرز په ټوله نړۍ کې وبا خبره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې اوریدل څخه ترغه مخ کې یو راپور راخلو. پنګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالر په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګه پر 3.5 زره جریبه مځکه جوړیږي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر به د 2 کلونو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي. سهرګل امیرزایی او نور تفصیل.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاک په شاوخوا 3.5 زره جریب ځمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی، او په 3م پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې دفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده. هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو.
ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلال مابو له سمشه د ټولو ژمنو تعقیب وکاو او کچيري یو ژمنه نتر سره کیږي دا د لایل به په شفافه توګه تاسو وړاندې
دا په داسې حال کې د چيله کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزی حکومت د یو ملکی هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي په دې غونډه کې چې له مرکز د یو شمیر ادارو په مشرانو سربیره د ولسی جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون غړو مسولینو ولسی خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه ځای خلکو او د دوی استادو له حکومت او غوښتل چې له دې پروژو د څارنې او تعقیب وکړي او هڅه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګيږي د دوی لډلې پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوی نور ژمنې دي هم عملی شي او د دوی حق تی ورکړل شي
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده هغه د کوناړ پسین بند غواړو ولسونه تاسو سره ولاړ دي هیڅ سیاسي معاملې مکوي ولس در سره ولاړ دي د هیڅ خبرې ممنې د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي برق نه به هم ګټه واخلو زراعت نه به هم ګټه واخلو ځوانان به مو په کار شي او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالیږي
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې د خپل ولسمشریزي په دې دوره کې باندې ننګرهار ته ډیر کار کوي او لننګرهاریانو یې غوښتي و چې هر کال دې ترې د څلور لوی پروژو د تطبیق غوښتنه کوي سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیک ویلم او هرکلی کوم خوشاله يم چې زفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم دوستانو د طلب سره په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونز باندې تمرکز کړی دی البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډیر دي نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه راخیسته او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې باندې کړې دي د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمه د غزمات پیغام دی و چې لورو چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دکانونه د ګریشت د صدقه د چارواکي راغله ته خراب کړو ځان موږ نه وبول ورو موږ ماجر یو موږ نه وبول ورو نه کټګورې کړي نه کاته کړي نه کرا خراب کړ او یې پام را خراب کړو ځان موږ راغلي د بلور چارواکو پر ورسېږي موږ وایته کور ماجر په یو سره کې ناش یو دولت راغلی به دا کورو خمبر کې موږ سره یې چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو موږ د مسلمانانو ځامن نه یو نور حکومتونه و هیڅ را نه کړو او دا چې زموږ څه ول وډره ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړ اته کلینیک را خراب کړ کوم دی یو کورونا بالا اساس مو شریف کوم کوم نه کړی ورځانه دا غږ مو راغلی د بلور چارواکو پر ورسېږي مو غم دی وخوړل شي مو ټول د مارګ سره مخامخ دی کورونا ده دغه
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ شریکه کړې و تاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید شغلی ځواک خبرونې ته شرغلې ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله بسو بسیار ښه
ده چې تاسو باندې کې حقیقت دی او د سیمه کې مشر دی ټول پرمنټ تاسو باندې کوم لکه چې کوم سیمه کې هغه څه چې دی یا هغه څه چې هغه د ورواک له پاتہ هغه څه چې په قزول باندې راځي دي تاسو نو شته دي چې هلته د یو لپاره ځانګړي کلیټ جوړ شوی دی چې هغه څه په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي نو د دې لپاره چې موږ د تریش په سوالي کې کوي چې تاسو سره هغه څه چې په غوډه یې د یو کورونا د لوډ لا وی هم ځای نه درلودل تیرونه هم خپل والی سي
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د دهلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د دهلمن ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چړو کې ځو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې
اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د ځورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته، په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوئ د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟ مننه ځکه دی خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی، یو بل اوریدونکی هم د هلمند څخه دی، هغه به د لوی لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري. د دې پیغام به هم ورو.
زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي راډیو ته دا پیغام پیښردم چې د هلمند ولایت د ناوی په ولسوالۍ کې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 25 کیلومتره سړک وعده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو، خو ادمینه قیمت کې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجینرانو یې سروې کول، بیا د هغه نه وروسته هېچا هم دا فرصت نه ده بلایدلی او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی. نو ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر تاثیر وکړي. د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر ناحیته ولسوالۍ مرکز پورې دامبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار پر خبره کار د مدیر همکاري د لوړو چارواکو پر وژو پر خبره ورسي.
بله ځواک سپ